په کابل کې د سهار اته بجې سوې یوې بلې خپرونې ته بیا هم زه فریبا ظاهر شرق لاس درته وایم او ستاسو د دې خپرونې کوربنه یم. په دې خپرونه کې اورئ: په کندوز ولایت کې د طالبانو د تحرکاتو ډیروالی او د خلکو اندېښنې.
له ډیر وخت نه کیسې کندوز ښار شاوخوا ته جنگ روان دی. طالبان دي نور خلک سده آزاده توګه خپل کار وظیفې ته تللی نیسي. نورې ډز غږ هم ډېر نږدې راځي. ټول خلک یې اندېښمن کړي دي.
د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ جګړو کې ملکي مرګ ژوبله.
په دې ویجاړ شوي کور کې نږدې لس کسان چې اته یې ماشومان، یوه یې مور او یو پلار وو، اوسېدل. دا یو پلان شوي او منظمه وژنه ده.
کونړي ځوانانو په یوه نوي کمپاین سره د خلکو هڅول پیل کړي چې د سړکونو پر غېدو او خوندیتوب کې برخه واخلي.
دغه کار موږ د دې لپاره شروع کړی دی تر څو حکومت او خلک په دې وپوهېږي چې دغه سړکونو ساتل او جوړول د ټولو شریک کار دی، ځکه په دې لاره باندې مریضان ځي، کمزور خلک ځي.
نور راپورونه هم اوریدلی سئ. او په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو: حقیقت څه دی او د تاندې څانګې پروګرام. خو تر هر څه دمخه مهم خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې: د ملي اردو چارواکي وایي په کندوز ولایت کې د کماندو تازه دمه ځواکونه به د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر له اسرائیل څخه غوښتي چې د جګړو پر مهال د خبریالانو او خپلواکو رسنیو خوندیتوب ډاډمن کړي. او د چین د فضایي ساینس او ټکنالوژۍ اداره وایي چې پر مریخ د دوی د فضایي بیړۍ کښېناستل سخت کار و. د خبرونو تفصیل: د ملي اردو چارواکي وایي په کندوز ولایت کې د کماندو تازه دمه ځواکونه به د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. په کندوز کې د پامیر د 212 قول اردو ویان عبدالهادي نظري پرون ازادي راډیو ته وویل:
کماندوای تازه نفس از مرکز کې
له مرکز کابل د کماندو ځواک تازه دمه پوزیان په کندوز کې ځای پر ځای شوي. دغه ځواکونه به د کندوز د اوسیدونکو ساتنه وکړي. تروریستو طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو ځان او مال ته زیان واړوي.
بلخوا د کندوز اوسیدونکو ویلي چې د ولایت د مرکز په شاوخوا کې د ډزو اوازونه اورېدل کیږي او په ښار د حملې د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. په دې اړه تفصیل وروسته اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د برېښنا پر ستنو یا پایو حمله او د هغوی ویجاړول تروریستي عمل دی. د دغه وزارت مرسیال وایي سید حامد روشن پرون رسنیو ته وویل چې پولیسو ته د دغو پایو د تخریبونکو په وړاندې د جدي اقدام سپارښتنه شوې.
د برق د پایو په نخه کول او تخریبول یو تروریستي عمل دی او دغه جنایت ترسره کوونکو سره به کلک قانوني چلند ترسره شي. تیر کال هم په ورته تکتیکونو سره د برق پایې په نخه او تخریب شوي ول چې موږ په دې تړاو شپږ تنه نیولي ول. دوی په خپل اعتراف کې د طالبانو غړیتوب منلی و.
برېښنا شرکت پرون وویل چې په وروستیو دوو اونیو کې د برېښنا دیارلس پایې په بمي چاودنو کې تخریب یا هم چپه سوي دي. وړمش په همدا کابل په ولسمه ناحیه کې د برېښنا یوه پایا والوزول سوه چې له امله یې د مرکز کابل او ځینو ولایتونو برېښنا پرې سوه. زموږ اخلاصه د راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر له اسرائیل څخه غوښتي چې د جګړو پر مهال د خبریالانو او خپلواک رسنیو خوندیتوب ډاډمن کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جینسا کې وویل چې جو بایدن تیر ماښام د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطین له مشر محمود عباس سره په خبرو کې د وضعیت پر کرارولو ټینګار وکړ. ولسمشر بایدن له نتنیاهو سره په خبرو کې ویلي چې د حماس او په غزې کې د نورو ډلو لخوا د راکټي بریدونو په وړاندې د اسرائیل د ځان د دفاع د حق کلک ملاتړ کوي. خو ټینګار یې دا دی چې دواړه لوري باید په شهرونو په بریدونو کې د ملکي وګړو او خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي. د سپینې ماڼۍ په ویلامې کې دا هم راغلي چې ولسمشر بایدن له محمود عباس سره په خبرو کې ویلي چې هیواد یې د دوو دولتونو د حل لارې ملاتړ کوي او دا د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د کلونو شخړې د هواري لپاره تر ټولو ښه او وروستۍ حل لاره بولي. بلخوا د ایران د سپای پاسداران قدس ځواکونو قمندان اسماعیل قانی د حماس ډلې له مشر اسماعیل هانیه سره پرون پر ټلیفون خبرې کړې او هغه ته د اسرائیل د بریدونو په وړاندې د ایران د کلک ملاتړ ډاډ ورکړی. د ایران العالم تلویزیوني چینل ویلي چې قانی ویلي چې د اسرائیل پر وړاندې جګړه یوازې د حماس نه بلکې د ټولې اسلامي نړۍ جګړه ده. هم په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې یوې مشرې له ټولو هغو اړخونو چې د اسرائیل او په غزه کې د حماس ډلې ترمنځ د جګړې سبب سوي د کړکېچ کمولو غوښتنه وکړه. د اوکراین یو لوړ رتبه چارواکي له روسیې سره د پارلمان د یو غړي تبادله له امکانه لیرې ونه بلله. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا سکرتر الکسی دانیلوف پرون په یوې مرکې کې وویل چې که فرصت برابر سي کیف به په پوره لیوالتیا د اوکراین د پارلمان غړی ویکتور میدویچوک روسیې ته وسپاري، په بدل کې د اوکراین هغه وګړي تسلیم کړي چې په روسیه کې بندیان دي. د اوکراین دغه چارواکي زیاته کړې چې دا پریکړه باید ولسمشر ولادیمیر زلینسکي لخوا وسي. او د چین د فضایی ساینس او ټکنالوژي اداروي پر مریخ د دوی د فضایی بیړۍ کښېناستل سخت کار و. د تیانوین یو ماموریت قمندان هی رونګوی پرون شنبه پر مریخ د چین د فضایی بیړۍ ته کښېناستلو په پیکینګ کې وویل:
دا ګران کارو، لومړی وار دی چې په دې مسیر کې ګام شو. موږ له زیاتو پیچلتیاو سره مخامخ شو، خو زیاتې هڅې مو وکړې. د دې بریالۍ ناستې لیدل چې له پلان او هدف سره سم ترسره شول په ژوره فضا کې د چین د تحقیقاتو مهم څرک دی، ځکه چین د لومړي وار لپاره له ځمکې پرته په بله سیاره کې یوه پلټونکې وسیله کښته کړه.
دا د چین لومړنۍ فضایي بیړۍ ده چې د مریخ سیارې پر سطحه راکښته کیږي. دوستانو، د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا لوستلای سي، پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. ورته د خبرونې لمړني مطلب ته د کندوز امنیت قمندانې وایي امنیتي ځواکونو ته د وسلوالو طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د تیارسي امر کړی دی. د دغه ولایت اوسیدونکو اندیښنه لري چې حتی د مرکز په څنډو کې د وسلوالو تحرکات په ورستیو کې زیات شوی دی. د کوچني اختر په درې ورځو کې د طالبانو لخوا اعلان شوی اوربند تیر شپه 12 بجې پای ته ورسید. تفصیل په دې راپور کې وایي
زهرا کاکړ د کندوز د مرکز اوسیدونکو د چوي وسلوالو طالبانو د کندوز شهر په شاوخوا کې لڅ مدیره هيسي خپل تحرکات زیات کړي دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خلکو د اندیشنو په اړه وویل:
له ډیر وخت نه کې چې کندوز ښار شاوخوا ته جنگ روان دی، طالبان دي، شاوخوا ته طالبان دي، نور خلک سده آزاد توګه خپل کار وظیفې ته تللی نسي، خپل د خپلوانو خبر اخیستلی نسي، نور ډز غږ هم ډیر نږدې راځي. نور دغه حالت د ټول خلک اندېښمن کړي دي.
د کندوز بل اوسیدونکی احمد الله وایي روان وضعیت د عامو خلکو پر رواني حالت ناوړه تاثیر کړی دی.
دا وضعیت سے درجے بخار باندھے بد تاثر کرے دا 500 متر کے او یا کلومیٹر کے گور سے جو قندوز طالبان سے جو بخار کے ڈیر بد آغیز کرے دا روانی لحاظ دے اقتصادی لحاظ او دولت ہم اقدام نہ کی لارا خان اڑندے مرمری سے خوشی کی پا عام الس باندھ لگی جے.
احمد بلال د کندز بل اوسیدون کیدای د پوینا د کندز اوسیدون کو د کومي حمله لډاره احتیاطی تدابیر سخت کړی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت اعلان وکړ چې کندوز ته تعداد ځواکونه استولي دي. نور همدې عمل خلکو منځ کې ډېر وهم او ویره پیدا شوې ده. خلکو د احتیاط په توګه اولیه مواد چې خوراکي توکي او سون توکي دي هغه ذخیره کړي. همدارنګه ځینې کورنیو تکاویانې او زیرخانې خالي کړي ترڅو د خوندیتوب لپاره یو تدابیر ونیسي.
د افغانستان دفاع وزارت پرون کندوز ولایت ته د تازه دمه کمانډو ځواکونو د استولو خبره وکړه. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امن ازادي راډیو ته وویل دغه ځواکونه به د طالبانو د احتمالي حملې په وړاندې د خلکو ساتنه کوي.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان
د افغانستان دفاعی او امنیتی ځواکونه د خلکو د خوندیتوب لپاره هر ډول چمتووالی لري. په همدې هدف تازه دمه کمانډو ځواکونه په کندوز کې ځای پر ځای شوي دي. د امنیت پر خلاف به د طالبانو هر ډول فعالیتونو او تحرکاتو ته سخت ځواب ورکړي.
د کندوز امنی قمندانی هم پرون په ویلامه کې ویلي چې په دې ولایت کې ټول پوځي پرسونل په لومړی درجه احضاراتو کې دي او د خلکو د خوندیتوب لپاره هر ډول چمتووالی لري. د کندوز اوسیدونکو وایي پر دغه شار د کومي حمله د احتمال لډاره په خلکو کې بیره خپره ده. تر یو لړ پراخو حمله وروسته کندوز شار په 1490 او 1495 مریضو کلونو کې دوه وری د وسلوالو طالبانو لخوا د لنډ وخت لپاره نیول سوی وو. د کندوز د امنیت په باب اندېښنې په داسې حال کې زیاتې سوي چې د طالبانو لخوا د کوچني اختر په درېو ورځو کې اعلان سوی اوربند تېره شپه 12 بجې پای ته ورسید. د اختر په درېو ورځو کې هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په خال حملو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. ځینو فعالانو د اوربند تمدید کړی په نوم په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین پیل کړی او له طالبانو غوښتنه کړې چې اوربندې وغځوي. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي، دوامدار اوربند هغه وخت امکان لري چې په خبرې سیاسي بحثونو کې پرمختګ او موافقه وسی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو اوري. د افغانستان د روغتیا وزارت له اختر وروسته په هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه وزارت وایي د اختر په ورځو کې خلکو د ټولنیزې فاصلې پر رعایت کولو او له ګڼه ګوڼې څخه د مخنیوي په برخه کې د دوی لارښوونو ته پام نه دی کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان روغتیا وزارت وایي د دوی له لارښوونو سره سره بیا هم خلکو د کوچني اختر په ورځو کې د لیدنو او یو بل کره د تګ راتګ پر مهال د کورونا وبا د مخنیوي په هدف روغتیایي لارښوونې سمې په پام کې نه دي نیولې. د عام روغتیا وزارت مرستیال میرویس علیزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت ته په پام خایي تر اختر وروسته په دې ویروس د اخته کسانو شمیر زیات شي.
متاسفانه موږ ګورو چې زموږ یواز ول لکه څنګه چې لازمه ده هغه سي همکاري کې روغتیا وزارت سره نه کوي او روغتیا لارښوون ته خاصه پاملرنه نه کوي. نو په همدې اساس سره د اختر په ورځو کې ډېر کم فیصدي خلک روغتیا مرکز ته د خپل ټیسټ لپاره مراجعه کوي. نو امکان دې شته چې د اختر څخه وروسته د خلکو هجوم په روغتیا مرکز باندې ډېر شي او ډېر امکان شته چې د مثبت پیښو زیاتوالی په هیواد کې رامنځته شي.
د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې شپږ کسان د کورونا ویروس له امله مړه شوي دي او پنځه شپېته تنه نور په دې ویروس اخته شوي. د افغانستان یو شمیر اوسیدونکي چې له کوم توپیر پرته د اختر په ورځو کې د خپلوانو او ملګرو په لیدو او ملاقاتونو بوخت دي وایي چې حکومت دې د هغو هیوادونو په وګړو او هلته د مشتو افغانانو په تګ راتګ بندیز ولګوي چیرې چې د کورونا ویروس د خپرېدو په حال کې دی. د کابل یو تن اوسیدونکی ذبیح الله وایي
له حکومت څخه غواړم چې له هند سره او نورو ګاونډیو سره چې هلته د کورونا ویروس نوې پیښې ډېرې دي پوله وتړي تر یو موده پورې تر هغو چې وضعیت سمیږي.
خو د کابل یو بل اوسیدونکی خاموش بیا په دې نظر نه دی. د خلک په بې پروايي تورنه بیا وایي په خپل د اختر مبارکۍ لپاره د هیڅ چالیدو ته نه دی تللی.
په اختر ورځ کې چې کوم هغه د روغتیا وزارت پاملرنې ته هغه وړاندیزونه چې کړي دي هغه په پام کې نیسم او له هموطنانو او له هیوادوالو څخه غواړم هغه د روغتیا وزارت هغه اعلامیې چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره اعلان کړي دي موږ ته هغه په پام کې ونیسي.
په افغانستان کې د کورونا ویروس له خپرېدو تر دې مهاله د کورونا درې شپېته زره او څلور سوه څلور اتیا مثبتې پیښې ثبت شوې چې له دې شمېره دوه زره اووه سوه دوه څلوېښت کسان مړه شوي دي. د رسمي شمېرو له مخې په دغه هیواد کې تر اوسه پنځه سوه یو دېرش زره کسانو ته د کورونا ویروس ضد واکسین تطبیق شوي دي. روغتیایي چارواکو په زلونو ویلي چې په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمېر له دې هم زیات دی ځکه د دوی په وینا د هیواد ډېری وګړي د کورونا ویروس د ازموینې لپاره روغتیایي مرکزونو ته مراجعه نه کوي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.
زموږ خلاص د راډیو اوري مختر دی چې په خبرونه کې نورو مطالبه توسو د کونر د ځوانانو هغه کمپاین په اړه به موږ خبر کړو چې پټیلې ده چې د سړکونو او لارو کوڅو په ترمیم کې خلک ورشکیل کړي او په دې توګه خلک وه حسول سي چې د ټولګټ پروژو په خوندیتوب کې برخه واخلي. د دغه ځوانانو سره زموږ همکار خبرې کړې دي او دا راپور یې ترې چمتو کړی.
دلته د اسداباد او فارون ترمنز په سرکه د شګې په ساحه کې یو ډله ځوانان لګی دي. څوک سیمټ راوړي، څوک شګه او څوک هم په سطلونو کې اوبه راوړي، مساله جوړوي او پرې کندو کپر سرک بیرته رغوي. د سرک ترمیم کوونکي رضاکارې ډلې مشر امان الله سالارزه چې بیلچې په لاس کې نیولې او د سرک په رغولو بوختې وایي دا کار ځکه پیل کړی چې څو خلک او حکومت په دې وپوهیږي چې سرک جوړول او ساتل غواړي، نو ځکه یې په خپل مصرف او خپلو لاسونو د سرک جوړولو ته لستوڼي رابډ وهلي دي.
دغه کار موږ د دې لپاره شروع کړی دی تر څو حکومت او خلک په دې وپوهېږي چې دغه سرکونو ساتل او جوړول د ټولو شریک کار دی، باید وساتل شي. موږ په خپلو مصارفو او په خپلو لاسونو باندې لګیا یو سرک جوړو تر څو خلکو ته اسانتیا برابر کړو، ځکه په دې لاره باندې مریضان ځي، کمزوري خلک ځي. موږ خپله هڅه کوو خو په دې باندې نه کیږي چې موږ ټول سرک جوړ کړو.
ذبیح الله لاروی د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هر ورځ په یاد سرک تګ راتک کوي، وایي سرکونه او دې ته د ورته ټولګټو پروژو ساتنه د ولس او حکومت ګډه دنده ده. دغه سرک د خلکو او حکومت د بېغورۍ له امله کنډو کپر شوی او حکومت یې په ساتنه او بیا رغونه کې پاتې راغلی دی. اوس چې د ځوانانو یې د ترمیم لپاره مټې رابډ وهلي، کار یې د ستایلو دی.
د کورونو بیې پراتاو کړي، د ولو بیې پراتاو کړي، دا سرک ټول بېرته کنډو کپر شوی دی. ځوانان په شخصي مصرف باندې لګیري دغه ځایونه جوړوي، نو دغه ځوانان دي چې بېرته دغه سرک یو څه بعضې سیمې خیر غولي دي. نو د دوی احساس ته سلام. زه په ټولو هغو خلکو چې کورونه یې د دغه سرک خواوشا دي غږ کوم چې دغه سرک چې دی دا د ټولو عمولان پای او شی دی، ټول خلک ترې استفاده کوي. نو د خپلو کورونو اوبو، د خپلو پټو، د ویلو اوبو په سرک مه راړوئ، سرک چې دی د ټولو خلکو د استفادې دپاره دی.
لاروی له حکومت وغوښتل چې باید کنډو کپر سرکونه بیرته ترمیم کړي. په کونړ کې حکومتي مسولین هم د رضاکار ځوانانو لخوا د پیل شوو چارو ستاینه کوي او وایي د پارونه سدآباد سرک د یوې برخې د اساسي ترمیم لپاره بودیجه منظور شوې او ډیر زر به پرې کار پیل شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
پیج په سرک باندې پیج د ولسونو او د ځوانانو لخوا چې کوم کار کیږي او نیک اقدام ده، دا احساس د مالکیت ده چې دی پیج د ولسوالی ولسونه لري. حکومت هم مصمم ده او په پلان کې لري چې دغه سرک چې دا د پیج سرک ده او د اساسي جوړېدو لپاره بودیجه هم په نظر کې نیول شوې ده او انشاءالله که امید و چارې به هم شروع شي.
والی په خلکو غږ کوي چې له دې وروسته باید د سرک په ساتنه کې حکومت سره همکاري وکړي، د خپلو کورونو ودانیو اوبه سرکونو څخه بچ کړي او باید د سرکونو له ویجاړولو ځانونه وساتي. د پارونه سدآباد پر سرک هر ورځ په سلګونو موټر تګ راتګ کوي چې له امله یې موټر چلوونکي، ناروغان او نورې سورلۍ ستونزو سره مخ دي. یاد سرک شاوخوا 100 کیلومتره اوږدوالی لري چې نږدې 40 کیلومتره یې د نړیوالو ځواکونو لخوا له 2006 څخه تر 2009 زیږدیز کال پورې قیر شوی و، خو په یو شمېر ځایونو کې د ماینونو چاودېدو او اوبو له امله بیرته ډېر زر تخریب شو. څو ځلې ولسونو سره حکومتي چارواکو د یاد سرک د ترمیم ژمنې وکړې، خو لا هم هماغه شان کنډو کپر پروت او لا نور هم ویجاړېږي.
د کنړ څخه مو راپور خو واورید. اوس به ورسو د نړیوالو ورځپاڼو غټ کې به زما همکار واورو چې د افغانستان پر کومو مسایلو یې تبصرې لیکلي.
له امریکا خبریدونکې سټار اند سټرایپس ورځپاڼې افغانستان کې د اختر په اوربند یوه لیکنه کړې او لیکلي دي دا اوربند یوه لنډه دمه وه. ورځپاڼې د لوګر د یوه اوسیدونکي حسین قادری کیسه راخیستې چې له 2 کلونو وروسته د همدې اوربند په وسیله توانېدلی پولې علم ته نږدې خپل کلي ته ولاړ شي. قادری چې د لوګر د والی سلاکار هم د ورځپاڼې ته ویلي طالبانو د اوربان پر مهال استراحت وکړ، لوجستیکي چارې یې ترسره کړې او ځان یې له اختر وروسته جګړې ته چمتو کړ. ورځپاڼې لیکلي که طالبان په قدرت کې شریک نشي خلک اندېښنه لري چې لوګر کې به د پښې ځای نور هم پراخ او بیا به په اسانه په کابل برید کولی شي. د ورځپاڼې په لیکنه لوګر کې جګړې وروسته تر هغې زور اخیستی چې بهرنیو ځواکونو پولې علم ته نږدې د شنګ په نوم پوځي اډه تخلیه کړه. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او پر مهال د جګړې په اړه یوه مقاله خپره کړې. مقاله کې راغلي افغان امنیتي ځواکونه او طالبان د امریکایي استخباراتو د معلوماتو پر اساس یوې سخت جګړې ته داسې مهال چمتووالی نیسي چې بهرني ځواکونه په وتو دي. ورځپاڼې کابل ته نږدې د طالبانو په تحرکاتو اندېښنه څرګنده کړې او لیکلي دي دغو وسلوالو د پلازمینې په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې د نرخ ولسوالۍ کنټرول ساتلی دی. یاد ولسوالی تیر اونی د طالبانو لاس ته ورغله او هغه مهال د میدان وردګو والی ازادي رادیو ته ویل چې د امنیتی ځواکونو له دننه طالبانو سره همکاري شوې ده. د جرمنی شپیګل مجلې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مرکه خبره کړې چې ویلي دی امریکا له افغانستان د وتلو په برخه کې ستراتیژیکه پریکړه کړې او د هیڅ کله د دغه ځواکونو د وتلو مخالفت نه دی کړی. ښاغلی غنی شپیګل ته ویلي حکومت باید د طالبانو د بریدونو په وړاندې مقاومت ته دوام ورکړي او په خبره یې د افغانستان ځواکونو د طالبانو د بریدونو له لومړۍ څپې سره په مؤثره توګه مبارزه وکړه. د طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه ولسمشر د جرمنی مجلې ته ویلي چې طالبان د پاکستان له دولت سره ژورې اړیکې لري، هلته پریکړې کوي او له هماغه ځایه تجهیزېږي.
وسمه نړیواله موضوع، اسرائیل پرون یو بار بیا پر غزه تړانګې خپل حمله سخت کړې. د فلسطین د حماس ډلې ملیشو بیا د 15 شپې په مخه د اسرائیل پر خاوره د راکټونو وشتلو ته دوام ورکړ. په دغو نشرتو کې چې د میل لسمې نیټې پیل سوي تر اوسه د فلسطین په اړخ کې لږته لږه 115 سلوېشتنه وژل سوي چې 140 ماشومان دي. په اسرائیل کې هم د وژل سوي کسانو شمېر لستنه شدل سوي چې 2 ماشومان دي. د دې شخړې د مخنیوي لپاره د منځګړیتوب نړیوالو هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. نور حال په دې راپور کې.
پر غزه د اسرائیل د هوایی حملو په لړ کې پرون شنبه هغه دنګ ودانۍ ویجاړه سوه چې د اسوسییټډ پریس خبری اژانس، الجزیرې او نورو رسنیو دفترونه پکې وو. اسرائیل د لبنان په سرحد کې د غرض د عرب او يهودو ل خپل منځینه قراروي سره جوخت پرون د ورځې په لومړیو کې پر غزه تړانګې خپل حمله لا سختې کړې. بلخوا د فلسطین د حماس ډلې ملیشو هم د 15 شپې په مخه د اسرائیل پر لوري د راکټونو توغولو ته دوام ورکړ. فلسطینی ډاکټران وایي پر غزه په تازه هوایي حملو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د غزه یو اوسیدونکی احمد یعقوبی پرون د یوې نړیدلې ودانۍ په ویجاړیو کې د پلټنې پر مهال رویټرز خبري اژانس ته وویل
په دې ویجاړ شوي کور کې نږدې لس کسان چې اته یې ماشومان، یوه یې مور او یو پلار وو، اوسېدل. د ماشومانو عمرونه د 3 او 9 کلونو ترمنځ وو. دا یو پلان شوی او منظمه وشنه ده. دا جنایتکارانه عمل چې په هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی، نه منونکی او غیر انساني کار دی.
د اسرائیل پوځ وایي د افراطي وسلوالو 2 کیلومتره سمڅه، نور سنگرونه او د وسلو د تولید مرکزونه ویشتلې چې د راکټي حملو د هڅې مخه یې ونیول سي. د اسرائیل په شمالي سرحد کې یو ډله لبناني او فلسطینی اعتراض کوونکو سرحدي کټارې ویجاړې کړې او د لنډې شیبې لپاره اسرائیل ته ننوتل. په لبنان کې ایران پلاوه حزب الله ډلې ویلې چې یو غړی یې په روغتون کې مړ شوی دی. د لبنان یوې امنیتي سرچینې او محلي رسنیو ویلي د لبنان دوه اعتراض کوونکي د اسرائیلي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې مړه سوي دي. په ختیځ بیت المقدس کې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د کړکیچ تازه لړۍ وروسته له هغې پیل سوه چې د اسرائیل پولیسو په زاړه ښار کې له الاقصی جومات څخه چې مسلمانان او اسرائیلیان یې دواړه درناوی کوي د فلسطینیانو د اخراج اقدام وکړ. وروسته افراطي ډلې حماس چې پر غزه تړانګه واکمنه ده الاقصی جومات ته څیرمه د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیل د پولیسو د چلند په عکس العمل کې پر اسرائیل راکټي حمله پیل کړې. د دې شخړې د مخنیوي لپاره تر اوسه د منځګړیتوب لپاره نړیوالو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. په پام کې د نن یکشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزه تړانګه کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. په همدې حال کې پرون د لندن په مرکزی برخه کې په زرګونو کسانو په یوه مظاهره کې د برېټانیا له حکومت غوښتنه وکړه چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د روانې خونړۍ شخړې د ختمېدو لپاره بیړنۍ اقدام وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ خلاص د رادیو ریډو سره لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ جنگ جګړو د خلکو پر د ژوند پر هر اړخ باندې اغیز کړی دی، که اقتصادي برخه ده، که ټولنیز برخه ده، که هر برخه ده. خو په کونړ کې خیاطان هم له دې ناورین څخه نه دي بي برخه سوي. په کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د تیرو اخترونو پر تله په دې کوچني اختر کې بازار سوړو. د دوی په خبره چې د ټولو کارونو په څیر د دوی په بازار هم جنگ جګړو او وژنو بد سیوری غوړولی دی. دوی وایي ډېرې داسې کورنۍ هم شته چې د سر سیوری ترې جنګونه اخیستی دی او اوس بې سرپرسته دي، نو هغوی ته پوره ډوډۍ نه رسېږي، جامې به له کومه کوي. په دې اړه هم زما همکار له کونړ څخه یو راپور جوړ کړی دی، په ګډه به سره واورو.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې خیاطان او جامې ګنډون کې وای د پخوانیو کلونو په مقایسه یې د کاروبار بازار سوړو او هسې نه و چې د کالیو ګنډلو نوبت په خلکو ته نه رسېده. محمد نقیب د سراباد په بازار کې د جامو په کولونو او واسکټونو ګنډلو دکان لري. وای
موږ د تیرو کلونو کې کار کوو، تقریبا سل جوړه یا یو نیم سل جوړه تیارولو سیزن کې، اوس تقریبا 50 جوړه 60 جوړه راشي. بل دا چې اقتصادي ستونزې شته، خلک هغه شان جوړې نه کوي. یو کس پر واسکټ ځان تکاو په کول بیا غسته جوړه دی کوله، اوس یو غیو نفر یو جوړه کوي، واسکټ نه کوي، په کول نه اخلي.
محمد اسماعیل راته هغه کتاب چې خو د چی پکی د ورکل شو او ګنڈل شو جامو په کولونو او واسکټونو لیست لیکله.
څه کال په دې خاطر باندې چې جنگ او جګړې او نامنی او دغه د خاطر بس خلک د غربت سره مخامخ دي، تر اوسه کال په دوره کې بس روزمره کار او 1500 300 شل او دغه څنګه هو. څه کال بس دونه کیږي چې لبس برق بیر خلاص کړو، واته جوړي مقصد د دوره کې برابرۍ کې چرکاری کرو په ورکو.
د جامو ګنڈلو دکانونو کې کاریګر هم د کار له کموالي ګیله مندي، وایي د اختر کې د کار مزه نه و. عرفان الله کونړی.
نور کله به موږ حتی چې کار به اندازې زیات به شوکرونه بم کول، اوس یو دوه جوړې راځي او هر کارګر ته کورنۍ ور په غاړه وي، نو یو جوړه دوه جوړه باندې کار نه کیږي. کار ډیر کمزوره شوی دی د مخکې پرتله باندې، او مخکې به کارونه بیا اندازې زیات و. د دغې جګړو سره زموږ کارونه هم ډیر کم شوي دي. مخکې به کار سړی ته خوند ورکو، کارګر بم خوشحاله و، استاد بم خوشحاله و.
پرله پسې جګړې چې په کونړ کې له ډېرو کورنیو قربانۍ اخیستي، زیاتېدونکې بېوزلي او د کاروبار نشتوالی، د کورونا وبا اغیزې هغه څه دي چې له ډېرو کورنیو د اختر لپاره نویو جامو اخستو او په خیاطانو د ګنډلو توان اخیستی. دلته ګڼې داسې کورنۍ شته چې جګړې د کورنیو سرپرستان ترې اخیستي او یا معلول شوي. د یو شمېر نورو کورنیو د کار سړي روزګار نه لري. د ځینو کورنیو سرپرستي بیا د محمد ساحل په څیر ماشومانو ته ور په غاړه ده. په کونړ کې خیاطان او جامې ګنډونکي په داسې حال کې د جګړو له امله د کاروبار له کموالي شکایت کوي چې په هیواد کې د اختر په دری ورځو اوربند کې هم ګڼي چاودنې وشوي. پکې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. په ډېرو کورنیو د اختر خوښۍ په غم او ویر بدلې کړي، او بیا هم له ډېرو کورنیو د ګټې وټې سرونه واخیستل.
او یو چینایي فضایي بیړۍ د شنبې په ورځ په بریالیتوب سره د مریخ پر سطح خپل روبات کښته کړ. دا د چین د فضایي پروګرام لپاره یو تاریخي بریا ګڼل کیږي. تفصیل به په دې راپور کې واوري.
د چین دولتي تلویزیون سی سی ټی وی ویلي چې مریخ ته استول شوې دا فضایي بیړۍ په بریالیتوب پر هغه ځای چې مخکې له مخکې ټاکل شوی و کښته شوې ده. د چین سینهوا خبری آژانس هم د چین د ملي فضایي ادارې په حواله د مې په 15مه د مریخ پر سطح د دې فضایي بیړۍ کې ناستل تایید کړی دی. سینهوا مریخ ته د تیانوین په نوم د دې ستورمزلې بیړۍ بریالي رسیدل پر مریخ د چین لومړی پل بلل دی. د دې فضایي ماموریت په ترڅ کې د ژورونګ په نوم روبوټ د پراشوت په وسیله په مریخ کښته کړی شو. د شپږو ټایرونو لرونکي دا مریخ ګرز روبوټ د لمر په انرژي کار کوي، او په دې سیاره به درې میاشتې تیرې کړي چې د دې سیارې د کانو نمونې ټول یو ورسوي. پر مریخ دی بریالۍ ناستې چین هغه لومړنی هیواد کړ چې دې سیارې ته په خپل لومړني ماموریت هم د مریخ پر مدار د څرخېدو، هم پر مریخ د ښکته کېدو، او هم پر مریخ د روبوټ د پرېښودو ماموریتونه یو ځای ترسره کوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې په بریالیتوب سره پر مریخ ستورمزلې بیړۍ او مریخ ګرز روبوټونه ښکته کړي دي. ژورونګ د چینایانو د اور د افسانوي خدای نوم دی او له هغې څو میاشتې وروسته مریخ ته استول کیږي چې د امریکایي فضایي ادارې ناسا پر مریخ د څېړنې لپاره د پرسیوریانس په نوم څېړونکي روبوټ ښکته کړ چې دا مهال په دې سري سیارې کې په څېړنو بوخت دی. پرسیوریانس چې مریخ ته د امریکا پنځم استول شوی روبوټ دی ورسره یوه روبوټیکه هیلیکوپټر هم لده. د هیلیکوپټرې د لومړي ځل لپاره په یوه بله سیاره کې الوتنه کړې ده.